پریوه چې نور دی د پاتیشو افغان کډوالو لپاره د کار ویزه بند کړی. خو مونږ غوښتنه وکړه چې مونږ نور هم پاسپورتونه برابرو او تاسو ویزه ورکړی. بیا یې دا ومنله او همداراز دا چې پولیس خلک زوروي په دې اړه یې ژمنه وکړه چې هرو مرو به مخنیوی وکړو.
د افغانستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ درې اړخیزه غونډه د روان کال د مرغومي په شپږویشتمې او اوویشتمې په تهران کې ترسره شوه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي هم درازوي افغان حکومت او د ملګرو ملتونو هوډ کړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو او مرستې زمینه برابره کړي. جماهیر انوري هم درس په ابوظبي کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، ایران، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمیشنرۍ ترمنځ د څلور اړخیزې غونډې خبره وکړه. نوموړي ویل په دې غونډه کې هم د پاکستانیو چارواکو رسمن تایید کړ چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې د کارتونو موده شپږ میاشتې غځولې ده.
به شکلی کې د کنفرانس سی جانبه بود به همچو عمل اجرا
د درې اړخیزې غونډې په څیر په څلور اړخیزې غونډې کې هم ژمنې وشوې. پاکستانی لوري هم له جنوري میاشتې څخه تر شپږو میاشتو پورې د افغان کډوالو د هستوګنې د کارتونو یا پی او آر کارتونو د مودې له اوږدېدو خبرې وکړي.
افغان چارواکو تمه لرله چې پاکستان کې د افغان کډوالو د هستوګنې کارتونه د درېو نورو کلونو لپاره هم تمدید شوي وای. خو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د چارواکو په وینا پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې کارتونو د بیا تمدیدو پریکړه د پاکستان په حکومت پورې تړلې خبر ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د سیمه ییزې تګلارې له مخې تر درېو راتلونکو کلونو پورې افغانستان ته د 450,000 افغان کډوالو د بیرته رسنیدو زمینه برابرېږي.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم به زیم هم به ته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. وخت د سهار 10 بجې او 15 دقیقې دي. قاری برکت الله سلیم له یو خطرناک ناروغي رغیدلای. قاری برکت الله سلیم له 15 کلنۍ څخه د پاک قران تلاوت پیل کړی. په اته کلنۍ کې پوره حفظ کړی او د تلاوت په 12 نړیوالو مسابقو کې لومړی مقام ګټلی. لده سره چې د زړه له حملې وروسته هند ته تللی وو او له رغېدو وروسته کابل ته راستون شوی. د ازادۍ رادیو خبریالې حمیدې هارون عثمان مرکه کړې او په سر کې د ده د ناروغۍ د علت په اړه پوښتنه کړې.
حال دا و چې د یک شنبه یعنی شپه وه، بیا یوه حمله په ما راغله چې داسې ډیره قوي نه وه. دا مو بیا د زیتون په غتیلو باندې بیرته سینه غوړه کړل او بیا نو دغه تقریبا درې ساعته دوام وکړ. بله شپه بیا داسې کار وشو. نو د دوشنبې ورځ وه چې بیا بله شپه داسې یو ساعت تیر شو، یو ساعت دوام یې کړی و. بیا د دوشنبې ورځ وه، زه راډیو ته تلم، راډیو سره زه لایف پروګرام لرم، راډیو افغانستان ملي سره، د ملي راډیو سره لایف پروګرام لرم. 12 بجې نو مخکې د دینه مې دا زړه تنګ تنګ کېده. پوه شوم چې ولا څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکنو چې زه دوهم رکعت وکړای شم. خو په هر ترتیب په یو شکل مې خلاص کړ. لاړم بیا راووتلم او چې شې مې پخپوم نکه او مال علي ډاکټر ته زو. بیا ډاکټر ته راغلو، ډاکټر ته چې راغلو پوهان صاحب حیات الله حیات یو ګراف واخسته او راته ویل چې زو شفخانه ته. بیا د لیبات شفخانه ته لاړو، هلته لاړو فقط بستر کړو. ډاکټر صاحبان را جمع شو او ګرافونه او نهه ورځې مې په هغې شفخانه کې تېر کړ. بیا هم د هند دپاره مو کوشش وکاو چې مونږ هند ته لاړ شو. الحمدلله هلته چې لاړو انجیوګرافي هم وشوه او بیا وروسته یو سټین بلاستیک په نامه باندې یو پرزه ده، دا یې تېر کړه قلب ته چې بندشي درلوده. نو دا کمپیوټری عملیات وشو، الحمدلله اوس یو څه اندازه ډیر ښه یم.
دا لګښت تاسو د دې ناروغۍ د افغانستان دولت ورکو یا خپل شخصي لګښت تاسو انتلاړي؟
نو تر اوسه خو دا زیات مصرف شوی دی. مونږ کړی دی ورور سره لاړو، وراره سره لاړو.
مونږ د ساوریدل چې ولسمشر احمد کرزیم ټلیفوني تاسو پښتنه کړی، آیا دا واقعیت لري؟ څنګه څه ویل تاسو؟
بالکل، هغه دا ټلیفون وکاو او ټول امکانات راته وویل چې ستا په خدمت کې دی. ولې خبره دا و چې زه په هغه وخت د شفخانه نه خارج وم او ټول کار خلاص وو، ځکه چې ولسمشر په هغه وخت کې په افغانستان کې هم نه و. نو چې زه هند ته لاړم، بیا ټلیفون راته وکړ او ټول امکانات راته وویل او وویل چې موږ ستاسو په خدمت کې یو. ولې په دغه وخت کې زما د راتلو وخت بیرته په وطن ته په دا وجه باندې د هغوی د لطف نه مننه او چې تلیفون یې کړی واقعا او دعا یې راته وکړې.
تاسو څومره شاګردان تر اوسه روزلی دي؟
نو زه به یو څه پوښتنه وکړم. په هغه وخت کې چې تاسو لیده چې ما په ملي راډیو ټلویزیون کې خپل درسونه 350 درسونه ما ثبت کړي وو، که د هغې نه چا استفاده کړې وي، آیا هغه به څوک په حساب کې راوړي؟ نور خو زه شاګردان په راجستر باندې البته نه تربیه کوم چې راجستر یې کوم، په دې خاطر چې زما خاصه د الله د رضا دپاره دغه درس ورکول دي، ځکه چې نمې مدرسه د چا له خوا ده او نمې مدرسه د چا په قوت چلیږي. دغه زما شاګردان دي چې دوی ته ما درس ورکړی او هم دوی دلته استادان دي. نو زما شاګردان که وشمارو دغه کو د 15 کنه به هم زیات شي. الحمدلله زمونږ دغه مدرسه اوس په فعلی وخت کې البته ذکور او اناس 150 شاګردان لري چې روزمره درس وایي. نو تاسو وګورئ چې د دینه په کال کې څومره فارغيږي او بیا به دغه د نور استادان چې الحمدلله په جهانی سطح باندې مې الحمدلله یعنی اولیتونه اخستی.
دغه اولیتونه مثلا په کومه ایوادونه کې څومره مسابقو کې ګډون کړي، څومره مقامونه هم ترلاسه کړي؟
ما تر اوسه په 12 مسابقاتو کې ګډون کړي.
کوم ایوادونه کې؟
چې البته دوه کرت په سعودي کې، دوه کرت په هندستان کې، په مصر کې، په ایران کې، په کویت کې، په اماراتو کې، په بنگلاديش کې. البته دا ویل شم چې د دغه ټولو نه ما اول مقامونه راوړی دي او په مدرسه کې مې د استادۍ لقب واخیست چې تر اوسه پورې پاتې دی. هغه حق پاتې دی، یعنی چې هغه اولیت د استادۍ چاله تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. الحمدلله په دې باندې افتخار زکوم او خوښي د افغانستان مسلمانانو ته په عرض رسوم.
د قران په د قرات یا تلاوت په مسابقو کې خو په نړۍ کې ستره جایزې کې خودل کېږي، تاسو د حکومت ستره جایزه هم ترلاسه کړ؟
په دې کې شک نشته چې ما د عربستان سعودي نه تلاوت مډال واخیست.
او کوم کال کې؟
په اوله مسابقه کې چې هلته ما اشتراک کړ 1955 کال و.
او نور؟
نور نو بیا د هغې نه وروسته بیا په هندستان کې ما اشتراک وکړ په دغه کې چې البته هغه وخت 63 کال و. بیا د هغې نه وروسته ما په مصر کې په مسابقه کې اشتراک وکړ، د هغې نه وروسته مې په کویت کې اشتراک وکړ په مسابقه کې، او تر ټولو مې اول مقامونه راوړي دي الحمدلله. بیا مې وروسته د هغې نه په کدا درته وایم په آخر کې چې په سعودي کې بیا د تفسیر، تجوید او حسن قراءت او حفظ مسابقه وه، د هغې نه مې بیرته اول مقام راوړو. او بیا مې آخري په 1994 کال کې ما په بنگلاديش کې اشتراک وکړ په مسابقه کې، دا غې نه مې اول مقام راوړو. او بیا مې په مسابقاتو کې اشتراک نه دی کړی.
تاسو شیرونه ویلې، څومره شیرونه لاره؟
ما خو ډیر تالیفات کړی دي، البته د تجوید کتابونه مې پښتو فارسی شپږ کتابونه لرم، د اشعارو کتابونه درې لرم، چې البته په مجموع کې شیرونه تقریبا شاید 450 ته ورسیږي، ټول غزل دي. او دغه زما بل به وایم چې تر اوسه 12 ختمونه ما په ملي راډیو کې ثبت کړی دي، چې البته هر ختم په بل یعنی په مختلفو روایتو دی.
د افغانستان نامتو حافظ قاری برکت الله سلیم و چې له آزادۍ رادیو سره خبر په خبرو کې ویل چې د زړه له یوې خطرناکې حملې وروسته هند ته تللی و او دا دی اوس وطن ته راستون شوی دی. د هم د خبرونې وروستی راپور. د کونړ ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د قومي شوراګانو په مټې په څلور ولسوالیو کې د ځنګلونو د بیا رغونې ازمایشي پروژه پیل کړې ده. دوی هیله ښودلې چې دا نوې پروژه به ګټوره ثابته شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال روحلا انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ ولایت د کرهنی او مالداری سرپرست رئیس ډاکټر محمد غالب ازادۍ راډیو ته وویل د روان لمریز کال پیل څخه یې د ځنګل بیا رغونې لپاره نوې پروژه د دانګام، اسمار، نرنګ او څوکۍ ولسوالیو کې په لار اچولې او د هرې ولسوالۍ شورا ته یې $9,000 د دې لپاره ورکړي چې تر څو په خپلو سیمو کې نوې نیالګي نال او د هغه ساتنه وکړي.
په دانګام ولسوالۍ کې 14,000 جلغزونه به بیا هيا کیږي، اومدارنګ په اسمار کې مش 14,000 وي، ولې په نرنګ او څوکۍ کې به د 6,000 بوټي د جلغزو کرل کیږي. په اسا کې هغه پروژه مونږ تقریبا پای تکمیل له او اوس د دې وخت را رسیدل چې مونږ دغه نهالو چلته مونږ کړل د جلغزو په پلاستیک کې دی او هغه به خلک انتقالي خپل ساحه ته ولته وکړل کیږي.
خاغلی غالب وای بوزغلی په بیلابیلو کوریو کې کرلی او اوس دې ته چمتو شوی چې شوراګانو ته انتقال او پغرونو کې نال کړی.
دلته مونږ چې کوم د ځنګل شوراګانې دي دا وی مونږ سره ثبت رجستر دي، دا وی ټلیفون نمبر مونږ سره دي، او وی ته مونږ د اماګه په اړه دلته معلومات ورکړي دي، او اندارنګ سیمینارونه ورکشاپونه ورته دایر کړي دي. اوس هغوی په دې پوهېدلې دي چې هغه څلور ډېر غټ اضرار چې دي چې په هغه ساحه کې چې د ځنګل قطع شي هلته به سیلابونه راځي، طوفانونه به راځي، اوبه به چې کوم دی خوشحالي به راځي، خلک به مهاجرتونو ته مجبوره کېږي.
هغه وایي که څه هم چې د نوو نال کېدونکو نیالګیو پالنه به د کرهڼې ریاست مامورین کوي، خو خلکو ته هم پکار دي چې د ځنګل په ساتنه کې دوی سره پوره همکاري وکړي، څو یو ځل بیا د وهل شوو ځنګلونو له امله سپېرې شوي غرونه زرغون شي، او په کډه شوي مرغان بیا پکې ځالې جوړې کړي او زړه راښکونکي نغمې پیل کړي. که څه هم چې د کونړ اوسېدونکي د ځنګلونو د بیا رغونې په کار خوښ دي، خو وایي چې اوس هم د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې ځنګلونه وهل کېږي. د دوی په وینا دولت باید لومړی د شته ځنګلونو د وهل کېدو مخه ونیسي او بیا دې په غرونو کې نوي نیالګي نال کړي.
که څه هم د ځنګلونو نوي کرل لواندي دا یو ډېر ښه کار دی چې دولت شروع کړی دی، خو زموږ په سیمه کې ځنګلونه وهل د پخوا په څېر اوس هم روان دي. که دولت د دې مخه ونیسي نو دا به ډېر ښه وي.
په افغانستان کې د جنګونو له پیل کېدو وړاندې د کونړ 125,000 هکتار ځمکه ځنګل پوښلې وه. د چارواکو په وینا چې په تیرو څو لسیزو جنګونو کې د دغو ځنګلونو 45% وهل شوي او په قاچاقي ډول ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقال شوي. خلک وایي اوس هم په دغه ولایت کې د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against al-Qaeda. Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly far from the same
score. And we are not going to be able to do
it. The Federal Institute of Security and Assembly of Afghanistan. The region.
We are ausführlich auch die
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموکاګله ازادي رادیو اوري دا وخت د سهار لس بجې او 15 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې یو چې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ پکې خبرو.
نیما نړۍ
د خطو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو، نیما نړۍ ته خرغلست. د خبرونه کې په دې خبرې کې چولې سکل په افغانستان کې د خطو د ځانوژنې هڅې زیاتې شوې دي. دا چې ولې ښځې ځانوژنه کوي، له هغو کسانو سره چې ښځې ځانوژنې ته اړوي، د عدلي او قضایي ارګانونو چلند څه دی، او کورنۍ څنګه کولی شي د ښځو د ځانوژنې مخنیوی وکړي، په دې خبرونه کې خبرې پرې کوو.